اجده جور سوی شاخوا زر اکسونه ننداری تیشودل سوی دی. لطاوتری خوالینا پرتنری پا نم سازمان او پا افغانستان که ده سولی لپارا ده بشری حقونو ده مطالعه ده مؤسسه مسئولینو چه دغه در ورځنۍ کمپاین پیل کړی وای په دغه اکسونو کې له افغانستان او نور هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بیلابیلو کسانو مسکا تصویر کړی ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته وویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سال رو
ما من په یو برخلیک ټاکون کې پړاو کیو د سولې سلور ارخیزی خبری هم په جریان کې دي. من غواړو خپل چارواکو او مخالفینو ته چې د سولې خبری پیلوي دا پیغام ورکړو چې نور په افغانستان کې جګړه بس ده. من هم تاسو منو او راځي د افغانستان په همدې جغرافیه کې په سولې زتوګه ژوند وکړای
به هم زندگی کنیم. جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون تر څنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوي وه. د نندارتون بلې ګډون کوونکي ویما عربزاده وویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدواره کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انځورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي
لبخند آغازگر به فقط ذائقه صلح است.
دی وایي مسکا د سولې پیلوونکی او ذائقه ده. تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بیلابیل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ که هغه عکس دی د هلک د ټول خندا کوي. د خندا د دې دپاره چې راځئ چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګرېږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي. وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو. ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومن سره د دوی د نوي چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. په مور ته راړوم
استاد که د دغه کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایل لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو څېړل شوی ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت دی او درېیم یې هم ولسي چارواکي ده. د غدرې وانه ټکی د قران او حدیثو پر وړاندې کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې سیرل شوې دي او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته دا لومړی برخه چې دا یو ډیر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن مختلف احادیث همدارز د اسلامي علما او لیکنیو کتابونه او همدارز افلاطون او ارسطو سقراط نه اخستنه شوې دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوریت باندې جګړې وسم ولید چې د ریاست جمهوریت نه دوه ریاست جمهوریت دوه مشران منګه په فلسنی حالت کې لرو سره تر دوه سره حکومت ته ویل شي. د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د پاره ځنی ځانګړي واکونه ورکړ شوې دي او دا غي د انتخابي دو مکمل لارښود پکې پروت دی همدارس د صدر اعظم د ټاکلو د پاره هم پوره لارښود پروت دی د ولسی شرګي ټاکنه د صدر اعظم ټاکل کیږي او د سعود حل لار پکې وړاندې شوې ده
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو ویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړي چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې دغه لار چارنه کار واخیستل شي هغه د حل وی لارې ته ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د هجوم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستې دي هغه باید صحیح هغه بحث ما کړی دی هغه بحث باید درست بحث شي د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکله روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په دیموکراتیک لارښودنه کې چې الاسبت اسلام خپل دیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی موږ ټاکو چې موږ د پاره کار وکړو له بعد مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د سړې اور شي پندو شپې ته کولونه کې پمنګ باندې واک شو دی موږ نه پښتنه نه ده شوی زمونږ حقوق تر خپل لاندې شوې دي نو یو بحث دی چې خپل ولس راویخ کړی شي ولس خپل مسؤلیتونو ته خپل وظیفو ته او خپل حقونو ته متوجه شي دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسبت اما دا د کانی کرخنه ده په دې کې تغیرات راوستي شي کې دي شي د نزدې خلک ګټه واخلي کې دي شي ځینې تی وانخلي مونته مو خداله چې هم ملت ته او هم چارواکو ته د فلاس باندې ورکړ شي او ما تر خپل هدف پورې کوشش کړی دی زه هیله من نیم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولست خبر کړی شي چارواکو ته د دې غوړ سیږي په دې باندې بحثونه وشي په دې باندې مختلف میزونه جوړ شو دا غیر لار نه دی بیل بیل ټکی باندې بحث وکړي شي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د پښتو په داستاني ادب کې د سمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده حکومت لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په وې کې یو هم کراچي مش لیکوال طاهر اپریدای دی خغلې اپریدای وایي سمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې ونر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه ورسره کړې ده دا ورېدلو بل نه درکوم
طاهر اپریدای صاحب د پښتو افسانې یا د پښتو لنډ کیسې عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لمړی لنډ کیسه راحت ځخلی لیکلې و څه فکر کو چې پښتو لنډ کیسې څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې
وده خو په دې حواله سره کوي نو کړی دا خو هغه وده نه کړې کوم چې موږ ته ترقی یافته وده وایو افسانې کې بدلون راغلی دا ځنه کسانو خو په ګوتو پښمیر افسانه ده اصل خبره دا چې افسانه لوستل کم شي لستون کی کم دی چې لستون کی نوی نو سنه لیکون کی کومه مخه پیدا شي دوی ما خبره دا چې نکاد نشته پښتو افسانه نکاد زه نه غواړم چې څوک وي به طرف نه نکاد او ک نکاد وی نو دا چې معمولی افسانه چې لستو جوګاو نه وي هغه ته دومره تعریف نه و کی چې اسمان ته وخیږي نو افسانه ترکی په دی حواله سره ودا دومره نه دا کړی لکه څومره په کار دا
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده نو آیا پښتو لنډ کیسې چې تر اوسه دومره وده نه ده کړې وجه دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی کنه دوی په خپل په افسانه لیکل کې ډېر تجربه نه لري که څنګه
بهرنی ادب مطالعه کړی ده خو شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي زلمه کولم تعلیم یافته ده او خو ترجمه کولای شي ما کتابونه کتلې دي چې زنه خو د پښتو افسانه ته لیکون کې نشته دی هغه کوم چې پکار دی پښتو افسانه هغه مقام ته لیکوالو نه دا رسولې کومه چې پکار وه
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلې. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ په پای کې یوه ډېره مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. فکر کو چای اوس خو کسی هم ډیر لیکل کیږي، مگر ولی شي کسی مخته نه راځي.
اصل کې خبره دا ما حوالا وای چې لستون کې نشته دي، افسانې لستون کې نشته دي. بالکل اردو کې هم وګورو کنه افسانه ولیکل شي نو ټول پاکستان کے بلکہ ہندوستان کے ہم خوارا شی افسانہ مخبل اردو کے افسانے نکلی دی آغا پا ہندوستان کے چپ شوی دی خوالوستن کی دی پختو لستن کی نسل ظلمی کل دا اس تاسو لکا تاسو واخ لے تلیم افتاد دی لیکن دیر کم دی پا سلو کے وہ سو کسانی چی پختو لولی نو لستن کی نشتہ دی پختو بیا خبر مغا دا نکاہ دا نکاہ دا نشتہ دا نکاہ دا ضروری دا افسانہ دے پرا بلکہ ادب دے پرا نکاہ ضروری دا خو نکاہ دا نشتہ دا بل دادا چې ما ته داسې افسانې راغلي دي چې لوستو جوګه نه دي. ما ته ویلي چې په دې څه ویل کنه زه مجبور شم چې هغه خاطر کوم ډېرې ښې افسانې دي. افسانه ځکه ترقي وده نه کوي.
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کېږي که تاسې لوستې وي هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کېږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسې هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلې، د لنډو کیسو ډېر مجموعې مچاپ دي. که تاسې د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسې په نظر لنډې کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډې کیسه اول خو کیسه افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسې ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه میا پلاٹ ہو تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل جی واقعاتی افسانہ واقعاتی افسانہ ہم رپورٹ رہا رپورٹ شکل ول کا مل سی رپورٹ افسانہ کا دا افسانہ خپل یو ما دا خبر تو دل کڑے چے یو لیکوال ویلی جی افسانہ مجسم نو مجسم ما دا زمر جو تر شی عمر خکل کی گی نو دا اصل کے افسانہ نگار لیکل او کی یو دا افسانہ ول کی ما یقین نہ چے اکثر لیکوال پد وندل نہ لکی افسانہ ما خپل دا تاخر دم پر ما افسانہ ورستے افسانہ مدرے در لکھنے دا بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپنس نہ پکار دی
پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې آیا دغه کمی لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوي دي د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا ہو کہ ان کا ادا ما خود رمائی نہ گنے کیوں ہیں جو علامت افسانہ بالکل چا لکلے نہ لکلے نشی کلکلے شی نما طاہر افریدی لکلے دا افسانہ شکر نوم اللہ وغے خلق و خواہ کرنے دا خبر ادا دا چی یو طاہر افریدی صدا بلکہ پکار دے چی نورا ہوں لیکن نورا خلق و کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کہ راز فاشوے دا تجسس کے نشتا دا راز فاشوے دا تینا نو ذکر پکار خو علامت افسانہ دا مثال پتو کا سکس بواخلو ناغه که علامت چینی نو چه بلی که پختون سلی خواه خوی خواه بخو آغا لستلی نیشی کور که نیشی که خواه آغا داسه کتاب چه پا کور که خواه داشی نشته ناغه و علامت ناسه و نور چه نشته مخبلا علامت که لیکلی دی خواه آغا دادا عمومن افسانه نگار اکلی واقعاتی افسانه لیکی واقعاتی افسانه ریپورت دا مالا مخکم ہوئی چه ریپورت دا ریپورت شکل لدی افسانه که نوی تجربه نشته دا نیره کم شوی دا تجربه امین افغان پور افسانه ما لوستی دی ما خواخی شوی که افغانستان افسانه ما لوستی دی که دا و این بزای بنوی چه امین افغان پور خواف سانه نگارو دسته وست در انزور افسانه دی ما لوستی دی اگه هم خواه افسانه دی خود دادا چه تجربه پا که پنوی شکل که افسانه که تجربه پا کار دا اما خسته ما زیاده سر دی اردو نخسته دا ما اردو افسانه ډېر لوستي دي نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نشي لیکلی. ما دا تجربه کړې وه چې الحمدلله زه کامیاب لاره کې ما خام افسانې ما په دې بنیاد لیکلی وې چې اردو والا داسې افسانې لیکي علامتي افسانې لیکي نو پښتون یې ولې نشي لیکلی. ما هغه کامیاب شو شکر الحمدلله لاره کې ما خام افسانې کامیاب وې. هغې نه پس بیا علامتي افسانې امام مشهور شو چا خطاب را کړی و هغه ته ما وایي چې یار ته څوک یې پختون ټول یا بیکار افسانہ نگار دا یا افسانہ نگار دا.
طاہر صاحب دا سمبولزم یا دا علامت نگاری تھیوری چې په یورپ کې منځ ته راغله هلته هغه وخت کلیسا حاکم او خلکو په ښکارا خبرې نه سوای کولای.